په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړل شوی. البته ځانګړو د خزو لپاره نیمه نړۍ او ازادي ایمیل مخو پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه باندې دو پر درېمه برخه غړو د دوشنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو او نجونو په وړاندې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د ښځو د کار او آزاد تګ راتګ د حق په ګډون ټول ځپونکي او تبعیضي سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د امنیت شورا بېګا د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له غونډې وروسته خپره کړې ده، دې شورا له 15 غړو 11 د 2020 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسېدو رئیس پر ښځو او نجونو د دوی له لوري ځپنه غندل شوې او یو ځل بیا یې په عامه سیاسي اقتصادي کلتوري ټولنیز ژوند کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اوسنۍ واکمنۍ کې چې د نړیوال تعامل د زیاتوالي لټه کوي د پرېکړې کولو په ټولو سطحو کې د هغوی پر مساوي مشارکت ټینګار کړی دی. دغو یولسو د امنیت شورا یولسو غړو هیوادونو اکوادور، فرانسې، گانا، جاپان، مالتا، سیرلیون، سلووینیا، جنوبی کوریا، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو په دې ګډ اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې په دې هیواد کې سیاسي پروسه ټول شمولوي او هم د ټولو افغانانو په تور په تیره د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وشي. دا شورا د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا غونډه داسې مهال جوړوي چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نجونو او ښځو په شمول یو شمیر بشري اساسي حقونو څخه په سرغړونو تورن دی. پاین هلک ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یو ائتلاف غونډې ته نن وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی له دفتره بېګا ناوخته په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا غونډه نن د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو په بهرنیو چارو وزارت کې د باسټن پوهنتون او د دې وزارت په ګډ کوربتوب جوړیږي. د اعلامیې له مخې د دغه ائتلاف د غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او حکومتونو استازي بلل شوي او دوی به د دغه ائتلاف د نویو نوښتونو او دا چې هغه له نورو لوبغاړو او شریکانو سره په څه ډول پر مخ وړل کیدی شي او ګډ هدفونه ترلاسه کیدی شي خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د بهرنیو چارو وزارت او د باسټن پوهنتون ترمنځ دغه خصوصي ائتلاف چې په 2022 کال کې د ښاغلي بلینکن لخوا رامنځته شوی، هدف یې زده کړې، کار او خصوصي سوداګرۍ ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ او په دې برخه کې د نوښتونو او همکاریو زیاتوالی ښودل شوی. په افغاني ټولنه کې د افغان ښځو او نجونو د فعال ګډون په هدف دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې 2.5 کلنه موده کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع شوي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومت او اقتصادي پلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاده تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو او ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څه پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپل لار نه لري او د پاکستان لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ دی، هڅه کوي چې چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلي بازرګان، اولي رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولی انتقاد شوی دی. اعلام زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د را روانو جمعې پورې پیل چې خو ډیری نوماند کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو د بل په نوم کوي په راتلونکي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همدالک کې نه یې خوښه ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي عملاً هم داسې سوې دي.
ولی زین افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کې یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې جونې دي نه له منلې هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن په دې کې خبرې کوم ملتیا مو کړی. درمن اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیربیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي خو کورنۍ یې په عامه خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي خپلوانې وي نو هغو ته ورکي هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم هغسې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه یې خوښه جنۍ سي لوی سي همدالک نه یې خوښه یا یو کور کې سره را لوی وي بیخي دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته ښځه او مېړه یو نو آینده کې دا رقم د نږدې رفیقې سوي سي ما لیدلې سي الک کومه بله جنۍ باندې ماین شوی هغه وتښتوي نو دینه جنۍ دا رقم شوی دی جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوی وي نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبره لانجی وي داوی وي امدا سیسوی دی اعلی کورنۍ راجګسی امدا جنۍ مړاګي جنۍ کورنۍ راجګسی امدا لک وزنی نو ډېر پیخې دا رقم سوي دی وړو کې توپ کې هیڅ کله نه په کار سي امدا رقم سره وار کړل سي یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځزي دی کورنۍ کوم کورنۍ ترمنځ وي هغه ته بس خپل ویل منځزي قومونو ترمنځ لنجې را پیخېږي ډېر غټ غټ پیخې د واقع نه رامنځته کیږي. ما خپل سره لیدلې دي عمل نن دا سوي دي هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم زه لور به هر تنه باسم لیکلی نه یا ول کوم نه نه کور نه نه باسم بیا له کومه بیا لیکلی نه باسم دا یو غلط فکر در زموږ مشرانو. لور او خور سي هر چیرته خوشاله یم باید هلته ورکړل شي نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلی کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ور کوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي ما لیدلي دي عملا سې بیخي زوی خبر نه وي بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي سبا زوی خبرېږي چې ماته یې ښځه وکړه خبر هم نه وي چې ماته یې څوک کړې ده نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمنۍ کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسیږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ هم دغه داسې دغه تاثیرات اتمن لري که چیرته سلو کې یو لاس دوستي دا رقم اوسي نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکو زاهد الله په فکر په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډیر زیات زمونږ افغانستان په کلی بانډو کې کیږي. خپل هغه ماشومانو سره خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده، نو دا ډیر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي هغه بیا غټ سي هغه یاد یالک سي هغه جلی خوښه نه یا د جلی هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. پرته دې نه چې دا اندای اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي، او دا مشکلات د دې سبب کیږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلې هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بلې هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایده کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کې، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي. برعلاوه دې چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې ده منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال والا زینت حیدری د ماشمانو د کوژدې پاکل وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. ل زینت سره مې مرکه کړي نو موړې په پایل کې د ماشمانو د پنوم کولو علت وای.
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله داغه سره سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د هلک سي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه سي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه سي کولای چې دغه کښې د دوی څخه جلا سي، ولاړ سي، لرې سي. نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې سي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دوی په وجه سره د دوی اړیکې دغسې سره وپالل سي او دغسې سره پاتې سي.
اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه سي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدانن دغه دی، د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قص دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رشتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کښې دومره ډېرې خوابتیاوي، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو، زموږ اړیکې سره پرې نه سي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله، شل کاله، بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کښې د الګ د خوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کښې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کښې هغه خپل ذهن کښې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلار دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راضي وي، خو هلک چې کله غټ سي، اجتماع وویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک د خوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات، د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا سي، او د هغه په زړه کښې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه سي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي. تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي، یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پایه پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده، اوس دغې پاکله کړه وایي ژوند دې څه رقم تېرېږي؟
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به مو اخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر اسول د الک اړیکی زما د کاکاګان سره زما پلان خدای دی وبخښ شهید چې هغه په مینس کې نو نو بیا برعکس زما د کاکاګان او زموږ او د دې به له درې طرفه سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکاګان څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې لکه چې زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی ستې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لکه
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړ او هغه لکه د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شو چې کورنۍ اړیکه خراب شوې ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی وو بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو دوی سره نو تر ډېره هنده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره
بله موږ او تاسو په دې
ټولو هغه ویل چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي هغه دا کلونه کلونه کیږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی یو ډېر لیري سوی دی د ټولو څخه
بله موږ او تاسو په دې ټولو نه کې ژوند کوو چې بعد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري ډیر خبرې کوي څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې په امیانه کې وي وغوهنې څونه واوریدلې پیغورونه هم څونه واوریدلې
تاسو باور کوي په اصلي موضوع باندې یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي او بل هغه نکاح تړل خبره د زما د خور بشارن حتی په وکلنۍ کې نکاح لا ورتړلې و خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د بل اخشي ما د خور وسنۍ خاوند دي د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه و خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر نه دي دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو د دې د پیغورونو د غوښوهونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای نو دا ډېره سخته وه په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه باید پایله یې معلومه شوې وای په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ ووهل دی بیا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پریښودلو تر دې شانه پورې ورسېدل واقعا ډېرې بدې ورځې وو ډېر بد وختونه مو ولیدل د خور هغه امیدواره هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې او دلته د دوی د رات جواب برته خور ته د زړه تسلي ورکول دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله
بله تاسو له خپلو تجربو نه او خلکو ته چې هم دا اوس هم د ډول کارونه کوي څه ویل لري
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د هغه شخصي تجربې څخه زما د خور د ژوند څخه د هغه د ژوند داستان څخه دي یو څه واخلي او د هغه څخه یو څه درک کړي او خپل په ژوند کې هغه څه چې موږ سره سوي دي دی نه کړي دا خو لاشه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خوري ونه رسېده خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانه پورې رسېږي کله چې کچیرې دی خبره پټ نه کړی تر ډیره حدا پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحرا کې دا خبره تر شار پورې ډیره ده موږ خلک د شار خلکو په صحرا کې هم دا خبره ډیره دي ام قالې چې زوس کې څه ده په تر جف صحرا کې د موضوع قالې ممکن تر مړ نه تر جی شان پورې ورسې چې کچیر زه خو تر ډیره حدا پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکول ایسول چې خپل خور په تر یو بل ژوند پورې ورسو خو په صحرا کې کچیر دا خبره واضح سي چې الک انجلی پرې شو ممکن دا انجلی سره بل څوک واده ونه کړی انجلی د ژوند تر پای پورې د ورونو د مور پلار خلاصه یې کله چې مور پلار یې مرسي د ورونو او د ورندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي، یا هم کچیر واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه سل چنده زیات د ورونو د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري، او یا هم کچیر د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم کچیر نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي، او کچیر واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحرا وکړي بیخي ډېر شدیدې کېدلی شي، شدیدې پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کښې باور موږ نه شو کولی چې دا به په راتلونکی کښې خپل پر قول ولاړ وي که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي. اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوښیاران شوي دي، نه شي کولی چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي، نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوئ نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کښې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمي هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نه شي کولی چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کښې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کښې نه ده، کولی شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو په چکرو په نورو ځایونو کښې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت و په دې باندې تېر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي؟ نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم دا خپله کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کښې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کښې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زوره تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په نجلۍ باندې په زوره دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک مني، او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کښې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی میلمه
دا آزادی میلمه پروگرام کی مونن رنگیزه نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي، د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري، او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت ناوخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د آزادي میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څیړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
درون سالی سیب تاست دادی تاست طول آوریدون که تلومره سلامون نیکی هیلی خدای و کرو و جور و اوسی دیره مهمه موضوع ده منه نه چل تاست سرایم په ټوله کې په افغاني ټولنه کې، البته په د اخرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوې. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، د یو انسان د ژوند د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کا، و لکه پالو دومره دی چې ژوندی پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنګیزه جنې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوي، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښه نقطې ته م پام ورواړو. ښوونځی له کوره سیدې چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورش وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله پکې ښکېله ده د ماشوم په جوړونې کې. بدبختانه بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه، د ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري، کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې کودکستان کې. بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني، نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی. نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږېږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چون خبره هم سره یو وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم لا ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه چې خبره له ورخه اوبه تللی وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرېږي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بدبختانه اگر چې دا بیخي د غومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی د غومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دي دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، که کورنۍ مل ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مل کورنۍ سره پر اړیکه کې ده، دا ماشوم ته نورم قوت ورکوي. له یو څخه دوه خط چې دوه سویری دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تمرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغه سي مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپل د ماشوم روحیه تباه کوي. ماشوم یو ډول لویری سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندي، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړه ورکوي، د دې څخه دی ویری احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې پر اساس باندې کیږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. مایندې او پلرونه په ځینې مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي مایندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دې سم دې خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورخکاته کی، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی. ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. له مونږ تاسو څخه ډیر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړه، یا مور او پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړي چې د مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغه سي ماشوم هم دی. دا ډیر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډیر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپل ماشومانو عیبونه حتی ټوکی ټکالی پی کول، لکه ځینې کسان دي ټوکو په شکل باندې وایي چې ما شوم دغه سی خبرې کې پلان کې دغه سی وکړل، نن دغه سی ویلې، نن دغه سی شای مات ک ما کوي دا کار، ما کوي مشوم تاسو کوي، ما کوي دا هم دغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا هم دغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسو اتیا فیصد پنځه تل ماشوم توبه جوړیږي، چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي، په ډېر ستونزو سره په ډېر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي. نو د خپل ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، لدی انسانانو انساني کرامات ما اخلي، تومره سپکاوي ما کوي د خپل ماشومانو عیب که په غوي کې دی، لا غوي سره کینې ور سره وغه کې ماشومان دي ورته لري. زه بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري. ماشوم ډیر زیات پوهیږي. ماشوم نه دي دا معنی سي د ماشومانو عیبونه ما وایست، دوی سره کینې، دوی سره وغه کې، دوی تاسو په خبره پوهیږي. ګورې ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هیواد کې دی، موږ ټول انسانانو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کینی، دلته له ماشومانو سره مور او پلار کینی، ښوونځي ور سره کینی، کودکستان وړکتون میټینګونه ور سره کوي، په ستونزو ور سره غږیږي. که ماشومان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټی، ماشوم مراته ماشوم ته وایاست چې دا دروغ ویل چې ته خنه دي، که مونږ وایو که تاسو وایاست، د مثال په ډول دا ما وایا توانې ورته وایاست، ماشوم مراته دي، ماشوم عیب ورته.
ډیر مننه، جالب موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې مایندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګو وګورو، که د یو بشپړ انسان په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغه سي محترم وي او درناوی ورته وسی.
د ډیر ګل پښتنه ده سالی سب، ډیر ډیر زبردست پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغه فکر کوي چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی، په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیری او سپینسارې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی، یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډیر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی. خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه دی چې ماشوم تاسې نشي درک کولی. تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې له ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څیر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولی ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی،
د مور په خېټه کې چې دی هغه له هیڅ کوي دار کوي د تاسو خبرې د تاسو د تاسو کړه وړه د تاسو برخورد مور سره. نو تر ټولو مهمه خپل د مور سره خبر خورد وکي، ځکه لیوی غلام څخه لیوی سپکی یوی راټلې خدي څخه یو راټلې یو سپکی یو غلام مشوم پیدا کیدای شي، ځکه دغه پروهیا باندې تا تاثیر کوي، مونږ پروهیا باندې غږیږو، پروا باندې غږیږو. نو که مور نه درټل شوی، مور درنده بلل شوی، د مشوم هم ځان دروند احساسوي، مشوم هم ځان ښه احساسوي، دی پیل دی، دی هغه دی پیل نقطه ده. نو مشوم سره دغسې برخورد وکي لکه لویانو سره، مشوم سره خبرې وکي، مشوم د تاسو په خبرو پوهیږي، مشوم سره باور جوړ کړي، مشوم ته واک ورکړي. که تاسو مشوم ته واک ورکړي، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندي. ماشوم ته بوټان روانه لري چپا دي سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نشي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی مخ کوم دی، په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستې دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړي. ماشوم سره مشوره وکړي، له ماشوم سره کښېنئ، ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولري.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې پخپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدی، ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه. ماشوم د دې وړتیا لري چې دی د وده د وجود وده یې ګوري. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کوي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده دا په خپله، دا په خپل زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست، غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي، ډېر ماشوم څخه تاو راتاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاکو، بس شکر دی ته جوړ یې. دا په خپله ماشوم ته روحیه ورکوي. پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپیډ یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویره چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له ودې څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویات تر ټولو ښه ده، چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته وي او اورم بل وي او مور او پلار چېرته په قیسو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي. دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم، لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دي، او دی باید ځان چټل نه کړي. که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ. اطمینه دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپله ټولنه درک کړي، هېڅ کړي. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرنی برخه کې لوب ته مجبور کوي چې د میکروبونو سره آشنا شي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړئ سي چې مور پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې د نن روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې د نن روان دي؟
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو، ډیرې کورنۍ دي چې خو لوی حویلې لري، یعنی دا غسنه دي چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هیوادونو په څیر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري که په خارونو کې وي یو ښکته راښکته کیږي، نو هڅه وکړي چې ماشومان ډیر ما کوټې کې مارالو یوې ما ډیرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلې دي چې دوی فکر کوي مشوم ټول ورځ په کوټه کې وساتم، نو مشوم می ساتلې دی، پاک دی، سوترا دی او چټلې سره نه مخامخ کیږي. دا ډیره غټه سزا ده د مشوم د پاره چې پیوی وړي کوټې کې د مشوم تو بران غاړي. دا د ته یو رقم بندیخانه دی، یو بند دی، یعنی مشوم ته پروا په هني کې تر ټولو غټه جزا ده چې تورته وي چې کینا غلې کینا. دا غلې کینا د ماشوم د بربادۍ نه خاله لاند به درته وایم، ساده به درته وایم چې د دې موږ تاسو ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې ټول سيزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شي د چکینه کاغه له جنگ له لامل دی، کاغه د خپل د کورنی توتريخوالي له لامل دی، کدا د نورو لستونز له لامل دی. موږ زیاتره وخت ماشوم ته ویل دي چپ او غلی کینه، ته اوس خه ماشوم شاو غلی کینه، ماشوم ما پرې دی چې غلی کینه. ماشومان ته که هیڅ ځای ونه لري په کوچه کې د بلختونه او توشه کې دا شانه مرترخه ته کې دوی پرې دی چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د په وجود پورې ډېر جدي تړلې ده. د موږ ټول انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د خوځښت نه مې هدف ته دی چې دی د ټوپ وه کده منډې کولې کده پورته پورته ښکته پورته الوته هغه د چا خبره. دا د ماشوم د پاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرې دی که حویلي لري که ځای لري او پرې دی چې دوی چټل کلی ور واغوندي پروا نه لري، کمیستر لري کې خیر دی، هیڅ شي نه پکې ګلوسی پخې دي. ماشومان دي په خاټو کې په کانو کې په خاورو کې په ونو دي وخې چې پروا نه لري. تاسې په ورځ کې یو څو ساتم که تاسې ماشوم آزاد پرې دی باور وکړئ تاسې بیا ډیر صحتمند یو ډیر پر ځان باندې پاسنه یو زړور او هم همدارنګه یو ډیر مغز انسان روزلی وي، ځکه دا د دې مغز ته د حافظې ته د دې ذهن ته د حوصلې ته د دې جوړښت ته ډیره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي، هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي.
نو بیا ولې بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې مونږ ځوانان ګنن ګن کوي، ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کوي، ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نه ختی یو، ولې نه اتفاق نه سره کوو. ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپل یو انسان ته ویل چې ته چوپ کینه او غلی کینه، دا په دې معنی دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی هیله دی درنو مندو پلرونو خپل ماشومان ما غلاموي، خپل ماشومان څخه ازادي ما اخلي، دا دوی حق دی. لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله. نو دا خو موږ تاسو ته د اسلام هم دا درس راکوي، ماشومان غلي ما کینوي. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالي سه تاسو ته درنده خبره وکړه، ډیر ما اوریدلې دي چې وایي چې پلانکای ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغه سیخ ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه، ماشوم دی غلی کیناستو د پاره جوړ نه دی، دا د ماشوم توپ دی. ماشوم توپ باید غلی نه وي. دا زده کوي کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کی دی، به آرام کیدل هم زده کی. خو اوس دا وخت نه دی. ماشوم ما غلاموي، ماشوم ما په وېدا په لوی لاس باندې ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کیږي چې کله دی لویږي دی به د هر چا غلام وي، دی به چاته نه نه وایي، دی که څوک پلاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پې وژني دی به کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هیڅ نه لري. ټول مور پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوي، ټولنې مه خرابوي، مه یې غلاموي. موږ تاسو ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن
ما جوړوي. څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی، یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي کته تعلیم نه کوي ته به دغه سی سوالګر کیږي. همدغه سی تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروت پاغه کې هم یو سوالګر دی. یو مور خپل ماشوم ته وایي کته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړي. دغه مثبت لوري ته د مفاهیم او اړولو پاړه کراته وایست چې مایندې څه ډول یو منفی شی هم کګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
ډېر ښه خبره ته پومن دو پلرونو موږ تاسو چې کله غږی کونو د ماشوم چون مور یا اولینه مدرسه ده، اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې، او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی. نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو. خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي، د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي، د افغانانو مندې بې واک دي، د افغانانو مندې راټلې دي. نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي، دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقت لري خبره ده. ځکه یو څوک چې په خپله پر رنځ اخته دي، په خپله ناروغ دی، بل ناروغ لاسنیوی نشي کولی، خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ، هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم کور بل دی، ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې غما ور وهي چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه ور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي. کو دې پر ځای چې دی ور ضرر ورته بیان کوم، تاسو ماشوم راټو او ته سپای او شکل دی ورک شو خدای دی واخله او ته ځواني مرګ شي. ماشوم حیران وي چې اوس ما کړی چی شي دی. تاسو ورته ووایاست چې دا ور دی، کته تر دې هدا ور نشتې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي. دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دی درس نه وایي، تاسو دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپی لقب او د احمق او د بی عقل او دا به در سره وکم، به در سره وکم، دا ورته وایست. دې پر ځای تاسو دې درس ګټي ورته وایست، دې شخصیت مارټې دې درس ګټي ورته وایست. نورې فریک دې ماشوم سره پرتله کوي، دې نه وایلو که توان ورته وایست، دې وایلو ګټي ورته وایست. موږ تاسو که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو، فوکس مو یا فکر مو ټول په غا توان باندې دی. خا به دغه وای چې موږ تاسو ګټي خواته متوجه وي، توان یې به خواته لک سره پټي دغه ګټو باندې سره وغه کی کو، اول هغه مثبت خوا باندې وغه کی کو. نو زه فکر کوم د خپل ټولنه د مثبت خواته وړي. بدبختي دغه دي چې په دې ټول سيزو کې دغه سخت ریزو مذهبي ډلو ټپلو کپام وکي، خدای هم لا په منفي شکل در پیژنې. ټول ورځ د زخ خو د جهنم خبرې درته کی، هیڅ او نه ویلې چې دغه خپل مر وګوري، د خاسته نړۍ وګوري، د ګلانو رنگونه وګوري، د موږ تاسو عقل د وجود دی وجود پارخي وګوري، د پزرهاو په لکونو هیوان تو ګورې، دا خدای جوړ کړی دی، خدای دومره یو خلای خدای دی، خدای خوشحالي کی چې موږ تاسو رحم ولرو. موږ هتا مشمانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکی ورسده کوو. کپی شو پغی کی راوخې مکه مکه مردار ده، کسبته ګوتی وروري مکه مکه مردار دی. مشمان مهته له حیواناتو سره په برخورد باندې روګدی کړی دی. پرې دی مشمان حیواناتو سره په خپل جواب پی کی، پرې دی چې مشمان له حیواناتو سره مینه زده کی، کدی دې سره زده کی، له انسانانو سره به زده کی. خدای وایي وای تاسو د مزک ولا باندې رحم وکي، د اسمانونو والا به پر تاسو باندې رحم وکي. نو هڅه وکي د رحم د مینې د مثبت لار خماشو ته تربیه ورسته کوي.
او ورستای سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
انسانیسه ماشوم خو یو وخت لوی کی، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسو خپل ځان سره فکر وکړئ، د ټول ماند پلرونو البته زوایم چې دا ماشوم کلوي شي، که تاسو خبر خورد ورسره کړی، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلې، مینناکه اړیکې مو ورسره اعتباري، نو دا ماشوم کلوي شي، له تاسو سره به دغه سي اړیکې ساتي. خو که تاسو زور زیاتای ورسره کړی، سپک پر خورد مور سره کړی، ځان مزوروار پیګنلې، یو وخت تاسو سپینګری کیږي، تل دغه سزوروار نه پاتې کیږي، ماشوم مزوروار کیږي. نو آیا تاسو غواړئ چې ماشوم دغه سی بر خورد سره وکي؟ نو په درنښت څخه هیله د ماشومان سره زور زیاتای د دې کبر یا د دبدبی اړیکې دا ځای نه نیسی. دا یو وخت لمن د سیسه کده ماشوم هم لوی کی، پر خپل کو باندې د ریګ دبدباز د کی، د بیا په نور باندې اسمای. نو ما کوي نه پیغمبر دغه سی ویلی دي، نه پیغمبرانو خپل اولادونو سره دغه سی اړیکې ساتلې، نو ماشومان سره سره ډیر صمیمانه ډیر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینه ناک دي، دوی پر مینه باندې پوهیږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، چیرې چې ډب نه هلته ادب نه. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه یي ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه در سره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهیږي.
ډیره مننه رنگیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدا نن خپل چلند دوستانه او مینانه کړی، چې پر آینده کې دوی ماشوم مینانک را لوی سي، یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنۍ کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي او سالمی کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه
په همدې هیله، ډیره زیاته مننه د مینې په هیله.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی. هر ورځ ما ته راځي سپین کالی، څه مقصد لري سپین کالی، څه مقصد لري سپین وکړه ما ډېری دوستي نا دے دیاری. ہر راز رازے و مات رات جوڑ نہ کے پسات، رات جوڑ نہ کے پسات، شناختش کو لمی کاوی برباد نشوان کی دزوانی. ته را سره وکی راز سوچ د پلماند کی ده څنګه امسا